مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما دا خبری غړی درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تا ځای ورکړل شوې ده. نو کولای شئ را سره پاتې شئ او د دنیا له حال ځان خبر کړئ. د خیبر پختونخوا د زانیخیل اوسیدونکو له حکومت ته د نامنې مخنیوي غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ او د انصاف نړیوال عدالت غزه کې د توکم وژنې تورنو په اړه د قضیې ابتدایي پریکړه واوروله. دا خبرونو تفصیل. دا خیبر پختونخوا د بنو په ځانخیلو یا جانخیلو کې ځای مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتي دي چې هلته د نامنې مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرنوویل چې په سیمه کې نامنې موجوده ده، هدف یې بامي بریدونه هم کیږي او په بیا بیا یې د جرګو او احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. د غونډې ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعال لطیف وزیری مشال رادیو ته وویل
پاوله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنې خلاف او د ټارګټ کلینګ خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ به ټول کام برخه اخلي.
حکومت ته چانه خېلو د تازه غونډې په اړه سند ویلي خو د بنو د انتظامی او هلته د پوز دو چرواکو چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشاله ډیو تویل چې پولیس او پوز وخت په وخت د امنیت ټینګښت لپاره هدفي عملیات کوي او په تیرو میاشتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وشلې دي. دوی ته هم ویل چې حکومت په سیمه کې د 2 اربو یا میلیارد روپو پرمختیايي پروژو ته دوام ورکړی دی چې یو شمیر یې بشپړ شوی دی. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یک جهتی کمیټه اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. د دغه کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون ویلي وو چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه او تر هغې به خپله مبارزه جاري ساتي تر څو یې خپلوان موندل شوي نه وي. بلوس یک جهتی کمیټه په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلی وو او له حکومت ته یې د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلی ته ورغلیو خلکو ته په خپله وینا کې ډاکټر مهرنګ بلوس وویل چې د جنوري په 20مه به د کوټې د سریاب په شهواني لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرکه بلوسانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلارې اعلانوي. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پر لټوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سکزی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې ځینې بهراني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړې او د هیواد د بدنامولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف دا وکړی دا چې په هیواد کې ویب پاڼه تړل شوې ده. ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د اطلاعاتي او د ساينس او ټکنالوژي چارو لنډمهالو وزیرانو او د پاکستان مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای څخه وضاحت غوښتی دی چې ولې ویب پاڼه تړلې ده. په کراچۍ کې د ګوند سیاستوال او انتخاباتي نوماند خورم شیر زمان هم نن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې نوماندانو د محدودیتونو له وجې پر ټولنیزو شبکو کمپین ته دوام ورکړی دی خو د مخابراتو ادارې ویب پاڼه تړلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، ساينس او ټکنالوژي وزیرانو او د راس پی ټی ای د تحریک انصاف ته دا په غبرګون کې تر دې مهاله سندې ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروې له شرط ظفیر پال کلومان بکر سره په کتنه کې کړی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان د وسله والو پر ضد چې په خبره له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی ویلي دي چې پاکستان دې خپل امنیتي چارې خپله سنبالي کړي او پر نورو دې بې ځایه تورنه نه لګوي. د ملګرو ملتونو عالی محکمې پریکړه وکړه چې د اسرایلو په وړاندې د سویلي افریقا د نسل وژنې قضیه کې بیړني اقدامات پلي کړي. عدالت ویلي اسرایل باید د خپلو پوځي عملیاتو پر ترس کې د هر ډول نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو اعلی عدالت نن پر اسرایلو په غزې تړانګه کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې د تورونو په اړه د مقدمې ابتدایي پریکړه واوروله. هغه مهم عدالتي امر په منځني ختیځ او ګرد نړۍ کې له نږدې سره کېده شي چې د انصاف نړیوال عدالت په خپل حکم کې له اسرایلو غواړي چې په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي یا د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. هغه عدالت په خپل پریکړه کې دا نه وایي چې آیا اسرایل واقعي په غزه کې توکم وژنه کوي او کنه. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. پر هغه ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، ډلې وسله والو پر اسرائیلو بې ساري بریدونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د جنوري په 11مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزې تړانګه کې د توکم وژنې یا نسل وژنې له تورونو سره مخامخ شو چې د هغه هیواد استازو رد کړل. د خبرنو پای خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبري غړي کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. تاسو به وره چې د جاني خيلو خلکو له حکومت غوښتي دي چې هلته د امنیت ټینګ کړي. جاني خيلو مشرانو نن د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د امنیت ټینګ کړي.
په جنې شرکت کې څومره هم میسینګ پرسن دي او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا کوم روانه نوره بدامنی د دې په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د بلوسو فعالینو ویلي دي چې د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دوی له اسلام آباد کوټه ته رسیدلې دي. ریپورت پی لرو. د خیبر وسیدون کی وای پراتونکو انتخاباتو کې با وټ هغه خلکو ته ورکوي چې د دوی مسلې بنیادی مسلې هواروي.
هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دا مهم ان شاء الله شوري دی او دا به مونږ چدای کنه د الیکشن نه پس به ان شاء الله جاری.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې په مردان کې د ګاډو ډرایورانو هړتال فایل کړی دی.
او اډې چې ختم شي ضروري نو خو تکلیف کې شي ویل کسل سړی دروغ وي سوړلو ته مشکلات دي مونږ ته مشکلات دي. بس دا چې بار ټریفیک والے پر خدل نه کوي دلته اډې بند دي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
د خان عبدالولی خان د تلسم تین رپورت هم په خبری غړی کې شامل دی او همدارنګه د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې په بلوچستان کې د میرمنو د ګډون په اړه هم رپورت لرو. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جاني خيلو په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لویه جرګه شوې. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت بحالولو ژمنې کړي، خو د هغې باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه او د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بلخوا انتظامی چارواکو د جاني خيلو تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشال اډیو ته ویلي دي چې پولیس او پوځ د سلوارو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د بنو جاني خيلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه په لړ کې پرون د جنوري په 15مه غونډه کړي چې پکې د سیمه مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بل زیاتیږي، هدف یې وژنه، وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو نو بیرته راټول شول. د جاني خيلو سیدون کې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل،
جاني خيل په منډي کې د نامنۍ خلاف ترګټ کلینګ خلاف لوی جرګه وشوه. هغه کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې، حکومت سره مو په سپټمبر پر باندې کیسې ولیکلې، غیر سره ومنلې، خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوی نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جاني خيل کې د نامنۍ خلاف او د ټارګټ کلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنۍ ضد لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، نور دے ورتا امن او ترقی ورکڑی.
دا دو کلن مسلسل پا جنیشل کے دا بدامنی پا خلاف و امن دا پارا کمی جرگی کی گی چی روانا کما بدامنی دا هدفی و جن دی بامی چودن کی گی دلتا کے دا دے حالات پا خلاف او دا امن دا پارا مونگ یوزلبیا دا یولوی امن لانگ مارچ پریکرا کردی دا پا جنیشل کے جو سمرا هم میسنگ پرسن دی و بامی چودن کی گی یا هدفی و جن کی گی یا حکوم روانه نور بدامنی داره دی پا خلاف بنده با غک پورته کیگی او مو دا حکومت نبا دا امن غوښتنه کوي.
دا جانی خیلو دا غونډه پاړه حکومت او هلته میشته فوزی چارواکو رسمی سن دی ویلی، خو دا بنو انتظامیه او دا غلطه دا فوز دوا جلا جلا چارواکو چه رسنیو سره دا خبر اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې دا امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې، ګڼ وسلوال یې په 1300 میاشتو کې وژلي هم دي. د جانی خیلو د ترقیاتي پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې دغلته د 2 اربونو روپۍ ترقیاتي پروژې روانې دي چې پکې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې ښوونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوي دي. کوټې ته په رسیدو د پارلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوس یکجهتي کمیټې مشرې ډاکټر مهرنګ بلوس ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوې میاشتې پورې د لادرک بلوسانو د موندلو لپاره پرلت وهلې. بلخوا د بلوچستان حکومت دریځ لري چې د لادرک بلوسانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو ناکامه هڅې روانې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترونه کوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټې ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس له لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مختر راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپله وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. موږ ته په لومړۍ ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه موږ ته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې موږ ته د اسلام آباد څخه څه هیله کول په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتي لخوا یې د اسلام آباد پر لت خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لت نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاوانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرک بلوچانو د مندونو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر ایډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرک کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډیټ وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وسی او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. څو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کوي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سینیټ کې ورک سو. موږ ډیماند دغه ده چې باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک دي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا ایف آی آر لانچ کی کاروایانو کې.
خود دې څخه لمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او ایران ته
په اشاره کولو سره وویل چې په یو بارني هیواد کې د لادرک کسانو مرګ د این جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې، کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوی ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر میرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې، خو د ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرله د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف سره دی، نو پر دې څوک سترګې نشي پټولی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو د انتخاباتو یو رپورټ سره د خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو ووټلو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی په نوم کمپاین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وایي چې دوی په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ او غوښتنې ورسول غواړي چې د فبروري اتمې نېټې عامو انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلمان پخوانو غړو په بیا بیا ادعاوې کړې چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېرې پرمختیایي چارې ترسره کړې دي او د اوبو لوی منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم فیزیبلټی رپورټ یې مکمل کړ او په صوبه کې د اقتصادي بحران له وجې پرې کار مکمل نشو. نو تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی براکړی او ووټ واخلې نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینوار وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په موثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس چې کنه خلکو خپل خپل والچاتین شروع کړای، هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دغه مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چې دی کنه د الیکشن نه پس ان شاء الله جاری. او تاسو به ګورئ الحمدلله دا ځوانان مونږ سره دي، کله یو ځای نه غاګر وځي کله بل ځای نه غاګر وځي.
د لنډی کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمې محرومیو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا ما راوړه، اول هغه کار راوړه چې ما د وسنه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو که په لاهور کې کار کوو. مونږ چې کور لرین راو کو مونږ ته دی چې په خور له مریض وړم لکه اوبو ګوري. مونږ زنانه چې لوړی شي او ډاکټر لای بوز یی چې وزن په موړه، نو مونږ په ورور ټریلې نه چلو، نه په ورور مولونه کوځو په ترخوام کې. د وزن څه شې 35 لیټر پیپای په سر راخستی او 1 کیلومتر مزل د په پیاده لکی ټول ته مسایل ښه ډیر دي، خو خور نشي وخته ته اجتماعي کار نه دی کړی. تو هغه کار کړی وای نن به زه نه راوچاتې دی، ما به خپل تعلیم کړی، ما به خپل مزدوري کړی. نن چې زه راوتلې مې دغو خلکو سره پیندغه خبره راوتلې چې وټ هغه خلکو لا ورکو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي که هغه مونږ له اسپاتال جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځئ، نو دغو خلکو دا کومې ستونزې چې دا غربت دی په دغو باندې لږ رحم وکړئ او دا کار وکړئ چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹے دا شیڈول بدل کړئ چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی خورځې می چې دا خلکو ضرورتونه به پوره کړي او لږ یې ټایم کې زیاتوالی وکړی، تاسو وس دسترسی هر ځای ته ملاس رسی او دغه وخت د غریب خلکو باندې رحم وکړی.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو. د پارلمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپلو حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبۍ په تیر حکومت کې فیزیبلټی رپورټ مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کمی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی اسمبلۍ په 18مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف گوند، پاکستان پیپلز گوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو.
په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټنګ پریس یا چاپخانې مالکان دعوه کوي چې پولیسو او ځایي انتظامی پر بندیز لګولې چې د تحریک انصاف ګوند پوسټرونه به نه چاپ کوي او پمفلټ به نه چاپ کوي. ځینو مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پولیس ته دوی په چاپخانو لټون کوي، هلته ورځي او دا خبره باوري کول غواړي چې د عمران خان پوسټرونه خو نه دي چاپ کړي. یادګون هم دغه دعوه کوي چې پولیس او انتظامی کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبې نگران الله وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وایي ټولو ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نو تفصیل له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځنې پرنټنګ پریس مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي د سیمې پولیس او ځلې انتظامیه چارواکي ورته په کلکه ویلي دي چې دا ډول پوسټرې او پمپلیټونه چاپ کولو نه دي ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځایي انتظامیه په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیس او ځایي انتظامیه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټرې او بینري هم راکوزی کړي دي. د کراچۍ ښار د ختیځې ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته وویل پسند صبح کې او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلند روان دی
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی ڈنڈے اور انتخابی بینر پینافلیکس سے کم لگولی اخبل اگچ منگ سہار راپاسو اگن معلوم خلق کو کزے کڑی وی اور داغین علاوہ سمرا چھ کراچی کے پرنٹنگ پریس تی کم چھ دا سیاسی جماعتوں دا پارا پینافلیکس سے بینر سائن بورڈز وغیرہ جوڑی نو اگو تا سٹرکلی انسٹرکشنز دی چھ تاسو دا پاکستان تحریک انصاف سائن بورڈو نا دا ہاگو کم ایجنڈا چھ دا لا دا ہاگو بینر دی دا بنا جوڑا ہوئی داغین علاوہ دا عمران خان پا فوٹو بندے شدید تحفظات تے.
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نہ غوښتنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو پسیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخ نه کاندید او د پی ټی آی د سن اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشرتا یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې په سن کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د ځنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حل او زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونی شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټرې بینرې چاپ کولو ته نه پرې خودل او بیا د لارو کوڅونه لري کول هم دغه فشار برخه ده.
عمران خان او داغه پارٹی په اوسه کې نه یو په هر طریقه سره کم د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د تحریک انصاف او په دې الیکشن کې د نه ګټلو لپاره سی کوي او دا روان دي.
بلخوا د سن صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتني په جواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سن حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابي کمپاین ته نه پرېږدي او یا د هغو پوسټر یې د لارو کوڅونه لري کړی دي.
هدایت کی گئی ہے تمام پولیس اہلکاروں کو اور دیگر
دی وائی مونگ پولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته د لارښوونه کړی دي چې دوی با په الیکشن کې الوړاندې په سیاسي توګه د چا هم لاتړ نه کوي. دوی با په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آئی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې مونږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سن حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نښې ورکړې دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي. ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نښه بیرته واخیسته. لدې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 22مه ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ بیٹ نخا نور کوي. نیاز علی مشال لیڈیو کراچی.
بیا هم د انتخابات پاړه رپورٹ. په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي د آزادو کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو په مرکز او صوبو کې به حکومتونه جوړوي. د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په عام انتخاباتو کې له 1,000 زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخه بیٹ نه دی ورکړل شوی ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شننونکي د آزادو کاندیدانو رول ته څنګه ګوري غلام غوثی تفصیل دراوروي.
په آزاده توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لارې په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د دې هوټ سرګن کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپل ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 23مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بل کوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینون کی وای دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپل زړه انتخابي نخ نه د ورکړې شوی او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وامه چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او زکه پرویز خټک او محمود خان وای چې موږ به وزیر اعلی ګان او وپاکی وزیران یو هم دغه شان کتا شو ګورو نو جانګیر ترین وای دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې کتا شو ګورو نو موږ په دې خیبر پختونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستی ادارو سره ډیر ښه تعلق لري هغه هم ډیر وړاندې دي هغه په کمپین کې ډیر وړاندې دي او دغه شان هغه شروع دي نو زمونږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کومه خبره کوي کنه دا ټولې صحیح دي دا مینیپولیشن روان دی د ریاستی ادارو کوشش دی چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوخي حکومت جوړ کړي
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا محل په سیاست
اوریدونکو د وخت له کمبود له وجې دا رپورټ تاسو پوره وانه اوریده شو په خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به نورو رپورټونو ته ادامه ورکوو. د خیبر پختونخوا د بانو په جانخیلو کې ځایي مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتې دي چې هلته دې د ناامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرون وویل چې په سیمه کې ناامنۍ موجوده ده، هدفي او بمي بریدونه هم کیږي او په بیا بیا یې د جرګو احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. حکومت د جانخیلو د تازه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بنو انتظامي او هلته د پوځ دوو چارواکو د نوم نه ښودلو پښت مشال ډیو ته ویلي چې پولیس او پوځ وخت په وخت امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یکجهتي کمیټې اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. د دغه کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپله کړې وه. بلوچ یکجهتي کمیټې په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلې او له حکومت د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پرلتوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت له چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت ته دښمن په توګه ځپل شوی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې په خبره د افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. طالبان دا تورونه ردوي. او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ یئ او په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعې پورې پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. دغه محکمې اسرائیلو ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د مالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. په ابتدایي حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه یې نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتری لپاره کوټلې ګامونه اخلي. په حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرائیل وغواړي سو په غزه کې خپل عملیات ودروي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شو. محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای وي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته لاغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه په اسرائیلو حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ډلې حماس په امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم د جنوبی افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدرېږي. د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو پر ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي سو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونې رد کړل. ویل شوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو شوو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطح اندېښنې خول شوې دي. د فرانسې خبري اژانس په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون یعنی پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره منتظر وو. دغه وزارت نن جمعې په ورځ ویلي د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 6,383 کسان وژل شوي او تر 6,400 نور ټپیان شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. لیوی دمی روسته با یو بل ریپورت تا ورزو او پا دینی مایی که هم دا انتخاباتو پاره هم از این ریپورتونا را سره دی، نو دا انتخاباتو لدی اعلان روسته با ریپورتونا تا ادامه ورکو. هم تماره ساده انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملوږي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو دا مشال رادیو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام په روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 180 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو بنسټونو په خبره په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر کسان دا مهال بشري مرستو اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې ژمی دی او بېوزلې کسان وایي چې د غذایي مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
دا مهال په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا مهال هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 180 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کوم مواد ویشل کېږي دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستان وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي نور دو هیچا ته دا مواد نه ورکوي دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي دغلته د حیحت راشي دا دې وګوري دغسې خلک په کې شته په والله چې بېګا تارین دي خو داسې بعضې ملکان چې هغه په کې خپل لیکي یا ما غو ټول په کې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه اچوي ټولې په کې خپل اچولي دي دغه خوار او غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اورېدونکی وایي
د مرستیا پورې الا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی او را دا دومره مستندوی ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چا راکړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
وسمله مردان یو رپورت لرو د جنوري په 22مه د مردان ضلع انتظامیه د ګاډو او اډو مالکانو ته ویلو چې د خار لمنځه دی د اډه بل زیته ولیکتوي او د کومې پرځت چې د ګاډو مالکانو او د اډو مالکانو هړتال پیل کړی دی دوی وایي د حکومت لخوا چې کوم اډه ټاکل شوې ده هغه تقریبا 10 کیلومتره له خاره په وتلې سیمه کې ده هلته نه سپرلی رسېدی شي او نه ګاډو والا ته واره کوي نو د حکومت د پرېکړې پر ضد دوی هلته هړتال پیل کړی دی ګاډي درولې دي او د خلکو دپاره یو لویه سرخوږي جوړه کړې ده. عظمت علي شاه پر دې موضوع رپورټ لري.
دا مردان د سورلو د گاډو او د اډي مالکانو په خار کې احتجاجن ټولې اډي تړلې دي. دا په داسې حال چې د مردان ضلع انتظامی د سورلو د گاډو او د اډو مالکانو ته امر کړی چې د سورلو د گاډو اډي دي د مردان خار نه بهر منتقل کړي. د اډو د مالکانو په وینا چې ضلع انتظامی ورته په نوې اډه کې هیڅ اسانتیاوي نه دي ورکړي. دا مردان افریدو اډي یو کارکونکو علي خان مشال ریډیو ته وویل
هیڅ سہولیات نشته مکینک نشته واشروم نشته د زنانو د نارینو انتظارګام سره نشته موبایل مثال طور کې کارت یا سنور صدا سه نغم سره نشته دلته هر یو شی سہولت مونږ ته ډیر زیات دی. دلته شپې د خبره چې په یو بجه باندې ګاډي راشي نو شکر دی په سره کې را سره شپو کې په انتظارګا کې را سره پریوزي
مردان د صوبی دویم غټ خار دی چې ورسره اکثریت خارونه تړل کیږي او هم لدی وجه ورته د نورو صوبو او ضلعو سورلې راځي او لدی ځایا نورو خارونو یا صوبو ته ځي. په مردان اډه کې یو سورلې لیکت خان چې د مردان نه چترال تتلو مشال ریډیو ته ویل چې د اډو د بندیدو له وجې کوم ګاډي له بهر سورلې اوچتوي هغوی کرایانی سیوا اخلي.
زموږ روزانه تګ راتګ چرته نه چرته خپل کیږي کنه دا خو د دې مردان خلک دي څوک په دیر ته دي څوک په چترال ته دي څوک په پیخور ته دي څوک په بونیر ته دي دا د ټول مردان خلکو ته تکلیف دی. یو سړی د اوتینه را روان شي یا د پور اوتینه یا د هغه معیارونه یا د تورونه راشي او دی اډي ته راشي او دی اډي نه بیا بل اډي ته ځي دا خو ټول وخت ځای شي دی خو پټم نه رسي خو نه جاب ته پټم رسي خپل روزګار ته پټم باندې رسي دي چې هغه ډېر لري را هغه ته د خلکو تک نه کیږي.
دا مردان په افریدو اډه کې د پینډې گاډي چلوونکي جمیل خان مشال رډیو ته ویل چې نوې اډه د خار نه 9 کیلومتر لري ده چې لوج ورته د سورلو ورته کم دی.
او اډې چې ختم شي ورورونو خو تکلیف کې شي ویل کسل سړی درو غوي سورلو ته مشکلات ته مون ته مشکلات ته بس دا چې بار ټریپک والے پر خودل نه کوي دلته اډې باندې دي نم پری دي نو شنم پری دي ډېر مجبور یو لکه موږ د خپل پریوز یې موږ د خپل په 200 چمتار کې نه کوم ته 50 صد کې کوم زه راو غاړي خو عوام ته خنه پریوز دی به 7-8 کیلومتر بدې سي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
دا اډي مالکانو د ستونزو په اړه ځلدي تنظیمیه وای چې مردان کې وړې او غټې د لسو زیات اډي دي نو په نوې اډه کې به ټولي اډي یوځای شي او په نوې اډه کې به د گاډو مالکانو ته ټولي اسانتیاي ورکوي. دا مردان ضلع انتظامیه وایي چې ټولو اډو مالکان ته د جنوري د 2 پورې نوې اډې ته د منتقلې ویلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د وامي نېشنل ګوند د بنسټي خودونکو د پښتنو د سیمې د ستر سیاستوال خان عبدالولي خان تلسم تلینو. ولی خان په 1910 کال کې زیږیدلی و چې عملی سیاست یې 1920 کې د دې نارې سره پیل کړو چې انګریزان دې له هندوستانه وسي. نوموړي په سیاسي مبارزې کې څو وارې زندانې شوی هم و. له ولی خان سره نږدې پاتې شوي ځینې سیاسي مشران وایي نوموړي د پښتنو په سیاست او جغرافیا باندې ډېر معلومات درلودل او په نړیوال سیاست او تاریخ هم ډېره زیاته پوهه لرله. نو تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې.
خپل کو بجنګونو ملکونو فتح کول بجنګونو کار لیکي چې دغه افغانستان ته وګوري.
دغه خبرې د عبدالولی خان دی. په 1989 کال کې د مهمند قبیلی یوې غونډې ته د وینا په محل زیاته کړې و. قابض قوتونو د پښتنو په وطن د بیلتون کرخې راخ کړې. خو دا هم ویلو پښتانه باید د خپلو شریکو ګټو لپاره یو موټی شي. نن د جنوري په 18 د عوامي نېشنل پارټي بانی ولی خان اتلسم تلین دی. نوموړی په 1911 کال کې د جنوري په 11 په 400 کې د خدای خدمتګارو د مشر عبدالغفار خان چې ورته بادشاه خان هم ویل شي په کور کې پیدا شو. یو ورور مشر چې په ډاکټر خان صاحب یادیږي او یو تر کشر چې هغه فلسفي شاعر عبدالغنی خان یا غنی خان و. ولی خان په 1920 کال کې عملی سیاست شروع کړو. د نوموړي سره نږدې پاتې شوی سیاستوال او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د ولی خان په سیاسي ژوند مشال رډو ته وویل. ولی خان نه یوازې د پاکستان دننه بلکې د نړیوال سیاست هم ډیر خبر وو او پښتانه د علاقایي سیاست ترڅنګ د هر خطر او مشکل خبر کړی وو.
د قومي حقوقو د جمهوري حقوقو د مبارزه وکړه او دلته کې خدا مبارزه آسان کار نه وو. دلته جدادونه زبا دلته کور داسې په بد حال موږ حیدرآباد جیل کې اوسې ور سره وخت تیر کړو او ډېر یعنی دغه ډېر څه زده کړو او دې ډېر یعنی یو قسم ته بصیرت لرون کې سړی وو. مازغو نظر چې لګي کنه بصیرت لري چې دا اوس چې موږ په ډېرو خبرو باندې پوه شو یو دا د کتابونو برکت دی چې دا تقسیم باندې یو کتاب لیکلی دی اختیار اختیاري بیا پاچا هر خدای خدمتګاري چې دا دی باندې څو جلده کتاب لیکلی دی. نو هغه نه لوی یو قسم لیکوال لیکلو کارونه هم کړي دي او زما یقین دی چې ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی ژوند نه ځان خبر کړي.
کال 1903 کې ولی خان د هغه وخت انګریزانو لخوا د جوړ شوی اف سی آر قانون د لاندې په اول وار بندي شو. د دې په دیني ولو چې دوی د هند ملي کانګرس سره په شریکه په انګریزانو غږ وکړ هندوستان پرېږدي. هغه وخت په 1903 کې د اگست په 14 پاکستان جوړ شو. یو کال پس ولی خان بیا گرفتار شو. د جیل کې چې مشره خزای چې د اسفندیار ولی خان مور و مړه شو. ولی خان په 1953 کال کې د جیل راخلاص شو. 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټي کې شمولیت کړو. دغه پارټي د قام پرسته ګوندونو د مشرانو په ګډون جوړ شو و چې په کې د موجوده پاکستان او د هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنگلاديش وای سیاسي مشران هم پکې شامل وو. 1955 کال کې چې په خوانی پوځي مشر ایوب خان مارشال لا ولګوله د دغه ګوند په شمول ټولو سیاسي ډلو باندې بندیز ولګید. ولی خان او ځینې نور سیاسي مشران بندیخانو کې واچول شو او په سیاست مکمله پابندي هم ولګول شو. په 1928 کال کې چې دغه پوځي مشر ایوب خان صدارتي انتخابات کول نو ولی خان د ایوب خان په مقابله کې د قائد اعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جنا مرسته کړی و سکه هغه د سیاسي او جمهوریت نظام غوښتن کې و نل سوا اتش پیتم کې ولی خان د نېشنل عوامي پارټي مشر وټاکل شو یو کال پس پوزي مشر ایوب خان سره ولیدل او ورنه غوښته وخت جمهوریت او سیاسي ډلو ته وسپاري خو ایوب خان انکار وکړ او واکه بل پوزي مشر یحیا خان ته حواله کړ نل سوا اویام کال کې چې انتخابات شو ولی خان د 400 نه د صوبای او د قومي سیملي څوکۍ وګټلې او د پاکستان چې د بنگلاديش ته جدا کېدو وروسته مارشله ختم شو ولی خان د اینساز سیملي د اپوزیشن ډلو مشر وټاکل شو نل سوا درې اویام کال کې د پاکستان اساسي قانون جوړ کړ چې ترننه د دوو مارشلګانو لګیدو وروسته هم عملی دی د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سیکرټری خادم حسین مشال رډیو ته وویل ولی خان نه یوازې یو سیاسي شخصیت و بلکې یو ډیر ښه لیکوال هم و
ولی خان هغه ژبه کې د پښتنو متلونه د هغې ځایي حکمت د هغې کیسه د هغې ټپې د هغې سندرې نو تاسو به کتلی وي چې دا دی په خپل خبرو کې په خپل ژوند کې دا ټول سیزونه دومره زیات هغه غلی وو چې کله به هم داسې یو خبره راتله نو یا به یو ټپه ویله یا به متل وی چې د خپل کلتور سره هم تړلی وو خو دې سره سره د عالمی ادبیاتو او د عالمی سیاست د انګلستان او د امریکین راواله تر مشرقه پورې تر چین پورې په دې باندې خو عبور لره او افغانستان خو باید داسې وو چې لکه بیخي په تلی کې پروت و
ولی خان یو وار بیا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی گورنر حیات شیرپاو د وژنې په تور پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1904 او یم کال کې بندیوان کړو د دوی ګوند نېشنل عوامي پارټي هم د بندیز دلان درا وسته په 1908 یم کال کې په جولای کې ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټ کې خوت او د ای اولنې صدر مقرره شو خبريال شمیم شاهد مشاد رډو ته وویل ولی خان په تنقید ډیر خوخاو او که په میډیا به د هغه خلاف کوم خبر چاپ شو ده به ګڼله چې ګینې دی اوس په صحیح لار روان دی
یو خبر به هغه دا کوله چې زمونږ خپل میډیا نشته د پښتنو په میډیا کې ډېر زیاتې کمزوری دي او په دغه بنیاد باندې ماته یاد شي چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو هغه په دې باندې ډېر زیات د خوشاله څرګندونه کړې وه بل هغه به همیشه تل یو بل خبره کوله چې کله به مونږ د نوای وقت د طرف او د نیشن د طرف انټرویو له لاړو هغه به وی چې د نوای وقت ایډیټوریل زو ګورم نو ماته پته ولګي چې د ملت پال ګوندونو لار صحیح او که غلطه ده
کال 2008 مو د جنوري شپږشته مو چې د اوګدي ناروغي د عمل ولی خان پر روغتون کې ساور کړ او په بل ورځ 400 کې خاورته وسپارل شو د ولی خان دوه زامن دي چې یو د عوامي نېشنل ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان دی او بل سنگین ولی خان چې څو کال وړاندې د ناروغي د عمل مړ شوی دی شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو پر ځانګړو څوکیو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړی دي د بلوچستان څخه د قومي سملی په سلورو ځانګړو څوکیو 28 او د بلوچستان سملی په 11 څوکیو د درش پیت خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړل شوې دي بلخوا په ځانګړو څوکیو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ویل دي چې په صوبه کې د جنکو د تعلیم او صحت وضع ډیره خراب ده او دوی به د سملی لارې هڅه وکړي په صوبه کې د ښځو د تعلیم او صحت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي نور حال د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې ریپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان انتخابی کمیشن د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو چوکیو باندې د ښځینه امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي د کوم له مخې چې د قومي اسمبلی پر څلور چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 ښځینه کاندیدانی و مخې ته راغلي دي دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سوو 11 چوکیانو دروش پېته ښځینه کاندیدانی نومول شوي دي د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی ځانګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړ شزینه کندیدانی وایي چې په صبح کې د ښځو د تعلیم او سیاحت وزه ډېر لویدلې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څانګو کې زیات کار وکړي. دې اړه به غوږ شو د عوامي نېشنل ګوند و شزینه کاندیدی سلیمه بیبی ته.
موږ به د پښتنو ښځو دپاره به زه انشاءالله دغه کوشش کوم چې زه د هغو پر حقوق باندې د هغو سره ډېرې د دوی مسلې حل کړم. د پښتنو ښځې خو ډېرې پاته را روانې دي، خو د هغه دپاره به زه هر څه کول کوم، د دوی د تعلیم، د دوی د صحت، د دوی د هرې خوا دپاره به زه پوره پوره کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړم. د پښتنو ښځې به په دغه به مخته راځي چې د نارینه وو سره پوره پوره وژه په وژه درېږي، هغه به هر ځای راځي مخته. نو دا خو فرض دی چې د ښځو تم خپل اپرا حقوق میلاو او مخته به دوی د هر معاشرې د هر څه دپاره به څه کولای سي، چې په تعلیم کې هم ډېرې پاته دي، اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډېر کم دي. نو باید چې د دوی د تعلیم دپاره، د دوی د صحت دپاره هر څه وسي. نو په بلوچستان کې خو دغه مسله د موږ سره ډېره روانه ده.
بلبلو ته د دې کاندیدانو د تربیې لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ یا سی پی ډی تر سوري لاندې یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د کامی او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو چوکیانو و ښځینه کاندیدانو ته د تربیې ورکولو انتظام شوی و. دې ترڅ کې د یا تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د یوې ورځې په دې پروګرام کې و ښځینه کاندیدانو ته د انتخاباتو په اړه ټوله معلومات ورکړي دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزي سکرتري سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د ښځو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی. پښتونخوا ملی عوامی ګوند سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډېر کال کولو ته اړتیا لیدل کېږي.
موږ ته خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادي حقوق دي، هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي، کوم پر قومي لیول دي، پر دا لیول باندې سیده سینو موږ په دا کمپین کې سیده دومره دغه نور توکو هر بنده چې دی خپل خپل د هلاکي کمپین کوي، هر بنده کورو لورځي چې کوم د دې بیسیک نیډز موږ دا غټ غټ واده موږ نو کوچ زه بتا ته اکسترا زه بتا ته انفرادي کار درو کوم. تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو، هغه د ګرد په مخ کې د سکولانو لو کاسپټالو لو کروډو نو لو کډیم زول سکولانو لو د بیس پروګرام لو ان ټی اس لو د جلی پاوالا باندې ولا د کورونی ژوند خو به لازمه خبره د شیز ور سم مخه مخ کې ګیس دی ک بجلی د کو بدی پر دا باندې موږ خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانولو پر هغه باندې موږ به ډیر کار وکړي.
بلبلو ته د انتخابي کمیشن لخوا په خور سوي لیست کې دا هم ویل سوي دي چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکوی د درو چوکیانو لپاره درو تیرس کاندیدان و مخته راغلي دي کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري. د وینه وړ ده چې د فروری په اتم نیټه کېدونکو په عام انتخاباتو کې د بلوچستان درو پنځوس لکه یو اویا زره وټران به خپل رایه کاروي، کوم چې دیرس لکه نارینه او درویشت لکه ښځې شامل دي.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. په تلو تلو کې د سید الله ګربز په آواز کې د ښایسته سندره اوري.
کلی کے سنگ رنگا کسی بھی اکشا مال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا او یار رخ کاندی کا خل جانے جوڑا بنا اکشا مال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو سر شاہ وال راوڑا خوشتی ملو نوک یخش مال دانی مشکو سر شاہ وال راوڑا
مسافر لالا پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا اے خوش والے ماندی ازماری بچان راوڑی نایک شمال دانی مشکو زر شاہ وال راوڑا مسافر لالا پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا دچی نشت گرونا کلمی شوال یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا اے دا گبرا سیر ٹکرائے پکو نو بے کبینا یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا پل پیان بھی بنے یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالا پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا بنا خبر ماتا ستا کے گور کبھی نا یک شمال دانی مشکو در شاہ وال راوڑا مسافر لالا پکو مو سنگرو در شاہ وال راوڑا